دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میو منې اوریدونکو په دې یو ساته خبرونه کې تاسو ته د سیمیونړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هر څه وړاندې مو د دې ساته خبرونو ته پام راړو. دا مهم خبرونه سره ټکي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وای د پښتنو په سیمو کې جنگ او ناامنی د پښتنو پر قدرتی وسایلو د قبضې بهانه دي. د پاکستان په سیند صوبه کې دو بیلو بیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي دي، او د بشري حقونو دوو ډلو خبر ورکړی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست پر 19مه 8 کسان په دار ځړول شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او ناامنۍ د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13مه په لکې مروت کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. غونډې ته د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم د رواني ناامنۍ په اړه ویناوې وکړې او غوښتنه وکړه چې حکومت دې په سیمه کې امن پر ځای کړي. حکومت د جمعیت علماء اسلام د مشرانو د تازه بیانونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې حکومت او پوځ دواړو په وار وار دعوې کړي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. په سند کې زهرجن شدو څرلو او ټرافیکي پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي. د سند خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست پر 19مه مشال رادیو ته وویل چې تیر ورځ په یاده سیمه کې د زهرجنو شیدو څښلو له امله د دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې دا وخت د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه نور د خیرپور په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د سند کورنۍ چارو وزیر ضیاءالحسن لنجار د پولیسو له چارواکو څخه د دې پیښې په اړه رپورټ غوښتی دی. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یوې ټرافیکي پیښې لږ تر لږ 8 تنه وژلي او اووی نور ټپي کړي دي. د دوی په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د ډرنګ ملک والي نومې سیمې ته نږدې یو مسافر وړونکی بس له ټرالر سره ټکر شوی دی. پولیس وایي چې په وژل شوي کې دوه ماشومان او دوی مېرمنې هم شامل دي. د دوی په وینا په پیښه کې د وژل شوو زیاترو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا لمان سهري سره دی. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وایي حکومت دوی نور خپل سیمو ته ستانه کړي. د دوی په وینا تر 15 کالو یا زیات وخت وسو چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی کډوال د کمیټې مشرانو د څرګندونې د اګست پر 13مه د جمرود په پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. د یادی کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل مشال رډی ته ویل دوی ته دی ټولی سیمې پرانستل سي او خپل کلو ته دی د تګ د اجازه ترڅنګ د دوی د بیا بحالۍ لپاره هم کوټلی ګامونه پورته کړل سي.
واحد کام کو کی خیل دی چې 15 کاله وشول نه دو بحالی شو یا وای چا چا بحالی شو یا او تاسو له پاتا چې ګوره په خیمو کې غریبان پراتی وي په دا برانونو کې چې برانونه وشي یا ټولی خیمه چې کم دی وبونه ډکی نو ډیر مشکلات دي.
په تیرا کې د میشتو امنیتي ځواکونو ځین افسرانو په تیرو څو جرګو کې ویلي چې هلته اوس هم ځینې داسې ځایونه سته چې د امنیت ستونزه پکې موجوده ده. د دوی په وینا تر څو چې دا سیمې له وسلوالو پاکې کړي نوي تر هغه وخته د کډوالو د ورستنېدو اجازه نسی ورکولی. بل پلو د خیبر د قومي اسمبلۍ غړي اقبال افریدي مشال رډي ته ویلي چې د دې سیمې د خلکو یوه جرګه به د صوبې اعلی وزیر ته ورولي چې خپلې غوښتنې ورسره شریکې کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت ژغ کړی دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. حمید کرزی د اګست پر 13مه د افغانستان د خپلواکۍ د 115مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکی د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلی دی. نوموړي په خپل پیغام کې ټینګار کړی چې د خپلواک او پر خپلو پښو د ولاړ افغانستان لپاره اړینه ده چې د علم په رڼا سنبال نجونې د خپلو ورونو ترڅنګ ودریږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې دا مهال نږدې 1.5 میلیون نجونه تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو څخه بې برخې دي. افغان سیاستوالو او نړیوالو ادارو او هیوادونو په وار وار له طالبانو ورته غوښتنې کړې دي چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي او هغوی زده کړو ته پرېږدي. خو د طالبانو د حکومت د درو کلونو په پوره کېدو لا هم د نجونو د تعلیم برخلیک نه دی روښانه. او د بشري حقونو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اګست پر 19 اته کسان په دار ځړول شوي دي. په ایران کې د بلوچ لژکۍ له بشري حقونو پر سرغړونو نظر لرونکي سازمان حالوش ویلي چې د مرکزي ښار یزد په زندان کې درې بلوچان او دوه افغان وګړي په دار ځړول شوي دي. د دوی په وینا پر دې کسانو د وژنو او ناقانونه نشي مواد درلودلو تور و. بل پلو د ناروی په اوسلو کې میش د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د شیراز په ښار کې درې تنه په ورته تور کې په دار ځړول شوي دي. د بشري حقونو دې سازمان ویلي چې ایران سږ کال تر اوسه لږ تر لږه 386 کسانو ته پانسي ورکړې ده. د خبرونو پای تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري کا د خبرونې تر پای را سره واستو. دا موضوعات به واوري. د باجوړ خلک وایي په سیمه کې نه امنۍ زیاتې شوې دي او ریاستي ادارې د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي.
د ریاست فرض دي چې هغې زمونږ د سر تحفظ راکړي چې خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ذمهداري په کولو کې مکمل طور ناکام شوی.
د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د نسناستي یا هیجی ناروغي خپره شوې ده. د چمن د روغتون مشر وایي د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وای دوی په دې خبر دي چې د پښتنو حقونه څه دي او پر هغوی چا قبضه کړی ده.
زمین پر پشتون کا کیا حق ہے ہمارے بچوں کے حق کو اس پر قبضہ نہیں کر سکے گا.
د دې هر څو ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري رزو د ریپورتونو پر لور. باجوړ ضلع کې د بدامنۍ او ادبي وژنو لړۍ روانه ده. هلته خلک وایي چې په دې پیښو کې زیاتی راغلی دی. تیر ورځ هم هلته دوی بیلې هدفي وژنې شوې دي. د یادې سیمې خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومتي ادارې یا خو د وسلوالو پر فعالیت سترګې پټوي او یا هم د دوی په وینا هلته د امن پر ځای کول او د خلکو په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی. خو امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په باجوړ کې د اتوار پر ورځ دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست 14 سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلومه وسلوالو ډزې کړې وې. دویمه پیښه هم پرون مازدیګر هغه مهال شوې چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړي حبیب الله جان د خار په ډاک قدر نومې سیمه کې نامعلومه ترنو په ډزو وشت. هغه زخمی شو او پیښور روغتون ته په لار و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیر وختونو کې همدغه شان پیښې شوې. ولس پاڅېدلې پاڅونونه یې کړي پرلتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامي لخوا ژمنې هم شوې چې د بدامنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کوي. خو د عوامي نشتل ګون یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوی.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر تحفظ راکړي، مونږ ته جان تحفظ راکړي، مونږ ته روزګار راکړي، مونږ ته تعلیم راکړي. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ذمہداري په کولو کې مکمل طور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیسو ولس چې د په شریکه باندې د یو بل سره تاون وکړي د خاورې د خپلوا د پاره او د خاورې د تحفظ د پاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیس غړي بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم په نښه شوي په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت علما اسلام فیډر غړي په بومي چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي دغلته د پولیسو ضد کارکوونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الرشاد مشال رډي ته وویل تر هغې چې دوی بغیر د سیاسته د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو دپاره امن نه وي غوښتلی امکانات نه برابرېږي چې ګیري دا شان پیښې ودرېږي
چې لکه روزانه د ورځې دوه او درې کېږي چې چا ذمواري د سیکیورټي ورکول دا هغو خلاف په مونږ احتجاج وکړو خو اوس شالو به دومره زیاته شوله چې د ورځې دوه او درې دغه کېږي دا ټارګټ کې نو مونږ په کم یو باندې راوځو مونږ په کم باندې احتجاج کوو په دې ریاست مونږ چغه وکړو چې تاسو زمونږ سیکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی نور دا پاڅونونه هم ډیر شو دا احتجاجونه هم ډیر شو ریاست هغه شانتې خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کېږي
دا باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت کاروبار او نور موضوعات ریپورټونه جوړ کړي مشاد رټي ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلي هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپل سرمایه د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي ده وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تر خوریږي بلکې هر یو تنګ د دې ویرې تر ښکار دی چېرې زده کور نو زم نو مخام بزروغ رازم کبن رازم زکه چې کم پیخ رازین په دې کې اکثر دا شي چې کوم د غپورنی کم پیخ شوی دا او د روزګاری چې کم دیغه په کې ودلی شي نو دا شي ډایرکټ د دوی تدا شي کم ترټسم نه یو نه کم دی دیو ځان تدا شي ویني چې ما بسو کوجنی خو دا شي خلک مړي کیږي نو بیا د هر یو تن په زکه چې کم دی غویر تر سیوا کیږي
دا د غشن پی خو د مخنیوي لپاره و تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقرار وساتي د روان کال په درېمه جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بومي چاودنه کې ووژل شو نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلي دا سپیخ د دوی حوصله نشي ماتولې شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د بلوچستان په سرحدي پښتون مېشت سیمه چمن کې ډاکټران وایي چې ګڼ شمېر خلک په نسناستي یا هیزي ناروغي اخته شوي دي د دوی په وینا د دې کسانو شمېره اوس په سلګونه ده دوی وایي چې هلته په روغتونونو کې د دې ناروغان لپاره ځای کم شوی دی د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین له دوی سره غږیدل دي راځي چې ریپورت یې واورو
د افغانستان په لټه چرما د بلوچستان په سرحدي شعب چمن کې د ایزي ناروغي خبره سوې ده چې لامل یې په سلګونو کسان تر اغیز لاندې راغلي دي او په نتیجه کې په هسپتالو کې د ناروغانو ځای کم شوی دی د اګست په 19 نیټه د چمن د ضلعي روغتون مشر ډاکټر عصمت الله د مشالډو سره په خبرو کې وویل چې په یوه یاد دوه ورځې کې د ایزي دا وبا ناڅاپه پیل شو
تر پرون ماښام پورې زموږ اون د ریکارډ مکمل تحقیق مریض لگی لیکن کم د دې طرز او ایزه دار کم چې یو مریض د بل ساحه یو انسان د بل ساحه نه نو دا باندې مشته معلومه چې دا ایزه د ولی په یو کور کې بدره صدور کسان په یو پلا په دانا جوړه ختاول
د نن موري په خبره چې د چمن په ټولو سرکاري او شخصي روغتونونو کې د بیړنې وضع اعلان شوی دی او د ځلې چارواکو لخوا و ټولو روغتونونو ته څلور وش ساته د چمتو پات کېدو امر هم شوی دی بل په لوت د چمن مرستيال کمشنر راجا اتر عباس د ضلع ټول ډاکټران او نور غړي سم د لاسه پر ډیوټي د حضرېدو امر کړی دی. دلته په کوټ کې د چمن د ایزې د اطلاع پر خپرېدو د بلوچستان حکومت هم په حرکت کې راغلی دی او ضلع چمن ته په عاجله توګه ډاکټران دوایانې او نور ضروري شیان رسولي دي. د اګست په 19 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امین الله مندوخیل وویل چې نه هوازی په لویه کچه و چمن ته د ایزې د مخنیوي په خاطر ډاکټران دوایانې لېږدولې دي، بلکې په عاجله توګه یې 1.5 لک روپۍ هم د نورو دوایانو د رانیولو په خاطر ځانګړي کړي دي. ډاکټر امین مندوخیل تیر ورځ د چمن دوره کړې او هلته د زید ناروغانو سره لیدل کتل هم کړی دي. د نوموړي په خبره چې تر اوسه په چمن او شاوخوا برف کې نږدې د 1400 څخه زیات ناروغان رپورټ شوي دي او د کلرا په اړه نشانې و لیبارټری ته لیږدولې دي. دغه رپورټ د راتلو سره به بیا حکومت او د روغتیا اداره پر مخ نوي ګامونه پورته کړي او که ضرورت و نو په چمن کې به د بیړنۍ وضع اعلان وکړي. خو د نوموړي په خبره ښه خبره دا ده چې تر اوسه د ایزې څخه څه مرګ نه دی شوی. دلته پوښتنه دا ده چې د بارانو په اوسني موسم کې څه ډول خلک کولی شي چې د ایزې د ناروغۍ څخه ځان خوندي کړي. په دې اړه به غوږ شو یو ځل بیا د چمن ضلع د مرکزي هسپتال و مشر ډاکټر عصمت الله ته.
اولنۍ احتیاط دا دی چې اوبه به پخې شي، وامه شان لکه سبزي دا سلات او میوه دا وامه شان به پیلاله نه خوري سي، دا پیلاله به دي د دې شاته فریس کی مطلب سلات خوړل یا میوه کی اندوانه خټکی نور شان خوړنګ دا سي پیلاله یار فریس کی اوبه به پخې شي، لاسونه به په صابون مینځي د باتروم د استعمالې دوه بعد او کور به صفا ساتي، لوښ به صفا ساتي او د ګرمۍ څخه ځان کې ګوري. په دې کې نو اوس دا نه معلوم چې ته ګرمۍ هایځي ګرمۍ وبای کده خوراک نه جوړي خو احتیاط وته ګور شان سکے.
ته ونی ورده چې کله په چمن کې د زید وبا د خبرېدو اطلاع راغله نو د هغه سم دستي وروسه د بلوچستان کورټ چیف جسټس محمد اشم خان کاکړ په صبح کې د روغتیا و چارواکو ته امر وکړي چې د دې وبا د مخنیوي په خاطر دی په عجله توګه ډاکټران او د بیانې و چمن ته ولېږدوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
د جمعیت علماء اسلام مشال مولانا فضل الرحمن ویلی چې د پښتنو د خاوري او پادی کې د وسایلو حق واځي پر دې خاوره د اوسیدونکو دی او دا چې څوک هم په اور وسایلو قبضه نسی کولای. نمړي د خبرې پرون په لکه مروت کې د امن عمومي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې نامنی په قبایلي او سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې له قدرتي وسایلو څخه د ولس د محروم کولو اپا بہانہ کیجی. عمر وزیر پدیڑا نور حال رکھے.
جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان ویلی چې د دې خاورې او پر دې وسایلو حق یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو دی. نو موړی د خبرې پرون د اگست 13 لکی مروت کې امن عوامی اسمبلی په نوم جلسه تا وینا کې وکړه.
مې جانتا ہوں اس سرزمین پر پشتون کا کیا حق ہے.
ز په هیګم چې پر دې خاورې د پښتنو څه حق دی. زمونږ په دې سیمو مظلوم او محکوم سیمو باندې قبضه د چا ده او د دوی په حقونو قبضه چا کړي؟ د دې په وسایلو قبضه چا کړي؟ مونږ په خپل وسایلو قبضه چا ته هم نه ورکو. دا حق زمونږ د نسلونو دی، زمونږ د راتلونکو ماشومانو دی. څوک هم زمونږ د ماشومانو په حقونو قبضه نشي کولی. که یو خوا لکی مروت کې د امن په نوم جلسه وشوه، خو بلخوا په همیاده ورځ لکی مروتو کې وسلوالو په پولیسو برید کړی چې د پولیسو په وینا یو سرتیری یې وژلی، د ایس ایچ او په شمول دوه نور پولیس والا یې ژوبل کړی دي. پولیس وای چې د پیښې پس پولیس نفری د پیښې ځای ته ورسېده، خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. لکی مروت کې د جمعیت علما اسلام د دې غونډې نه وړاندې هم ځایي ولس، سیاسي ګوندونو، سماجي تحریکونو او مشرانو نه یوازې لکی مروت بلکې بنو، وزیرستان او خیبر پښتونخوا په ګڼو نورو سیمو کې د ناامنۍ ضد لاریونونه، جلسې او پرلتونه کړي او روان دي. حکومت د جمعیت علما اسلام جلسې په اړه تازه خو څه نه دي ویلي. البته د دې وړاندې حکومت او فوج په وار وارې دعوې کړې چې دغلته د امنیت ټینګښت لپاره هڅې کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونې ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ په کورمه کې پروند د خومڅو د سنیانو او بادامي د شیګانو ترمنځ جګړه شوی چې پکې د پولیسو د وینا ترمخه یو تن وژل شوی او دو نور جوبل شوی دي. دا جګړه په سیمه کې د نویو مورچو جوړولو پر سر شوی ده چې پکې دواړو خواو پر یو بل د غټو او وړو وسلو استعمال کړی دي. ځای مشران او پولیس وایي چې بیګا تر مذاکراتو وروسته یې دواړه خواوې پر ډزبندۍ سلا کړی دي. په د نور تفصیل د تاریخ ورغزی په ریپورت کې
په کورمه ضلع کې د خومڅو سنیانو له بوغکی او بادامي شیګانو سره جګړه شوې او ځایي مشران او چارواکي وایي دا جګړه تر دوو غنټو پس ودرولې چې پکې یو تن مړ او دوه نور ژوبل شوي. د شیګانو مقامي تنظیم انجمنی حسینیا مشر جلال حسین بنگش په ویډیو پیغام کې ویلي
بل قوم بل علاقہ چوک مذہبی رام ماویر کوئی الحمد للہ دی قوم دی مشرانو دی فورسز ڈی سی ایڈمنسٹریشن پولیس دی اٹولو تاون سرا مجھے کی کامیاب شو
پ سیما کے پر اتل سمگ د دوڑ ڈلو ترمن دا جگڑا د مورچے جڑاولو په خبره شوی دا د دغه خبره تصدیق ځای مشرانو ته څنګه ضلع پولیسو هم مشال لوډو ته کړي. په منځني کورما کې د پولیسو یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې لا مورچه جوړولو د منع کېدلو لپاره و روان. پر یو فریق د غبل ډزې تر کول وروسته هغلته جګړه پیل شوه. د چارواکي په خبره په سیمه کې دا وخت جنگ ودرېدلې. د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال لوډو ته ویلي په سیمه کې دواړه فریقینو ترمن د امن تیګه اخودلې شوه.
نو مو حکومت نه دا مطالبه کوو، جرګې نه دا مطالبه کوو، هغه د روشي دا او د وکسي سکون ځکه چې څو خلاف ورزي کړي دي هغه نه د پوکور د 12 کروڑ روپې وخصته شي. مو پر زور مطالبه کوو چې کا چیتا مته چې دینه دی پرې یو ګرام تا ګرام نه ونیلې شو او هغه حکومت کو سروره پرټی دي هغه نه جرمانه ونه خسته شولا. نو بیا خود دی امن تیګه څه مقصد نشته ده.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکه پسر جنگونه شروع شي ول چې هغه تشپګور زو پس لا ضلع بهر دغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو ودرولې بو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دوړ خو تر 290 کسانو ته مرګ ژوبله وړدلې وا. د سرکاري جرګې یو مشر حاجی عزت ګل مشال لډیو ته پر 13 اگست ویلي کله چې پر ډزبندی رضمن شول او مورچه را ته حواله کړي نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیالونه ساتلو. ګل زیاتوي که یو فریق مورچه جوړولې نو بل ته نو په کار چې وسخه د منع کېدلو لپاره وټلو، بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او کچر تور باندې کاروایی نه وشوي نو جواز بیا د پښتنې وو. د جرګې مشر دا هم وایي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کیږي نو هغلته به هیڅکله امن قایم پاتې نه شي.
نو دا خو په کار دی چې د چا مورچه جوړولی دی بل فریق حکومت ته یلی وي که حکومت تر باندې اکشن نه خسته نو بیا یو خبره.
په کورما کې یو شمېر ځایونه داسې دي چې هغلته دا وخت د جنگ په غرض د عام مورچو تر څنګ مضبوط او کنکریټي بنکري موجودیت لري. تیر کال پر شپړسم اگست یې سنیما شارانو د سیمې امن قائم ساتلو په خاطر د مرچو او بنکرو مسمارولو فیصله کړې، خو تر اوسه هغه عملی شوی نه ده. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د خیبر ضلع د تیرا راجګال د کډوالو کمیټې مشرانو پرون په جمرود پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه کړې ده چې دوی ته د اجازه ورکړل سي چې خپلو سیمو ته ستانه سي. د دوی په وینا نه دی یوازې اجازه ورکړل سي، بلکې هلته دی د دوی د آبادکارۍ لپاره یا بیا بحالۍ لپاره هم کوټلي ګمنو پورته کړل سي. د دوی په وینا 15 کال وسو چې په کډوالۍ کې ژوند تیروي. د مشرانو دا هم وویل چې هلته ورستان نکړل سوی خلک هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. بل پلو د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه موجوده ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشر ملک نصر کوکی خیل په جمرود پرس کلب کې وی خبري غونډې په وخت ویل چې د دوی پاتې شو کډوالو ته د زر تر زره خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي او هلته د بیا بحالۍ کارونه پیل شي.
نو اوس چې مونږ کومه درنه شروع او 15 ورځې مونږ تقریبا په باب خیبر کې تاسو لپاره هم دا چې مونږ ناس یو او مونږ چې کوم د تیرا متاثرینو کورونو بحالۍ غواړو چې مونږ خپل کورونو
افغانستان سرا پپولا راجګال دره کې لا هم زنو ځایونو کې د امنیت ستونزه شته او چې کله دا سیمه مکمل وسلوالو پاک کړي نو بیا به ټولو خلکو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي. خیبر ضلع نه د کامی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د تیرا راجګال کډوالو دا غوښتنې په هر فورم باندې راپورته کړي.
د وزیر اعلی سره یو غټه جرګه بوزم د کوګي خیل کوم و سره ریلیټډ چې څومره د دې د ریهابلیټیشن یا د دې کوم مسالې وی یا دلته چې کوم نور متاثرین دي د کمبر خیل یا د کمر خیل یا د نورو کومونو نه دا به ان شاء الله په دا مطالبه کې عام موږ شاملو.
د تیرا راجګال دره د ځنګلونو ډکا او غریزه سیمه ده او له جمرود بازار په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته ده او د افغانستان ننګرهار ولایت تیرا میدان کورمی او اورگزو سره لګیدلې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه نیمای تر رسیدلیو د خبرونو لنډی ستوم پام راړو. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې په قبایلی ضلعو او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې جنگ او نامنی د پښتنو پر قدرتي وسایلو د قبضې بهانې دي. نوموړي دا خبرې د اګست پر 13مه په لکه مروه کې د امن عوامي اسمبلی په نوم یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې پر دې وسایلو یوازې د دې خاورې د اوسیدونکو حق دی. د پاکستان مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت روسه په دې اړه څه ندی ویلي. د سند صوبي کې په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د سند د خیرپور ضلع د پولیسو یو مشر زبیر نذیر شیخ د اګست 19 مشال ریډیو ته ویلي دي چې لومړۍ پیښه هلته هغه وه چې د زهرجنو شیدو څښلو له امله لږ تر لږه 6 تنه د یوې کورنۍ مړه شوي دي. بل پلو د موټروی پولیس وایي چې تیره شپه د سکر او ملتان ترمنځ پر غځېدلې موټروی یو ترافیکي پیښې لږ تر لږه 8 تنه وژلي او نور ټپي کړي دي. د خیبر قبایلی ضلع د تیرا راجګال کډوال وای حکومت دی نور د خپل سیمه تستانه کړی. د دوی په وینا تر 15 کالو یې زیات وخت په کډوالۍ کې وسو. د کډوال د کمیټې مشرانو د څرګندونې د اګست پر 13مه د جمهوریت په پریس کلب کې خبري غونډې ته کړی دی. خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په دې سیمو کې لا هم د امنیت ستونزه پر ځای پاتې ده. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو پر حکومت ځخ کړی دی چې د نجونو شونځي او پونتونونه پرانیزي. حامد کرزی د اگست 13مه د افغانستان د خپلواکۍ او 15مه کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د هیواد راتلونکي د ځوان نسل په تعلیم پورې تړلې. او د بشیر کلو دوو ډلو خبر ورکړی دی چې د ایران په دوو زندانونو کې د اگست 19مه 8 کسان په دار ځړول شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیسته اوردونکو راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. په داسې حال کې چې نن یعنی د اګست 19مه د بشري مرستو نړیوال ورځ مانځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعالان وایي چې د ټولنې وسلوالو ډلو او حکومتي ادارو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې د نورو خلکو د حقونو لپاره ژغ پورته کوي، خو چې کله د دوی حقونه تر لاندې کیږي نو څوک یې تپوس نه کوي. تفصیلي شاهین بنرای راکوي.
په داسې حال کې چې روان کال د بشري مرستو د نړیوالې ورځې موضوع د انسانیت لپاره عمل ټاکل شوی دی، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري حقوقو فعالان د بریدونو دړکو او امنیتي ادارو لخوا د گرفتارۍ سره مخ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د بشري مرستو فعالان وایي چې په سیمه کې د امنیت خراب وضع، حکومتي بندیزونو او د ټولنې بې پرواهي دوی د خپل کار په حواله د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په منګوره کې د یوې غیر سرکاري ادارې کارکوونکي نیلم رحیم وویل چې د بشري حقوقو فعالان د نورو خلکو لپاره خو اواز اوچتوي، خو چې کله دوی خپل د کمې ستونزې سره مخ شي نو څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي. نوموړې زیاتوي
ډېرې داسې ادارې دي چې په هیومن رایټس باندې به کار کوي، خو هغه به د خپلې زنانه شیدې نو لکه په ماښام ماښام پورې به هغه په فیلډ کې خلک لګیاي، خو د هغوی د پروټیکشن دپاره به داسې څه نه وي. 15 کاله مخکې داسې و چې لکه به د سوات کې چې مدې نو په زنانو په حقوقو به کار کوو، خاص طور پر ډومیسټک وایلنس چې کوم کیسز به راتلل نو په هغې کې به لکه ضرور مونږ ته داسې ترس ملاوېدل خلکو به چې دا زموږ فیملی میټرز دي او په دې کې تاسو ولې انټرفیر کوئ. او داسې څومره خلک په زنانو په حقوقو باندې کار کوي نو لکه هغوی ته د کمیونټي د سایډ نه ترس ملاوېږي.
د بشري حقوقو د سار ادارې وایي چې تیر کال د بشر دوستانه کارکونکو لپاره تر ټولو ډیر خونړې کالو، او روان کال هم په نړۍ کې د روانو جګړو او بې قرارۍ له کبله فعالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي. ادارې زیاتوي چې په جګړه کې د عادي وګړو او مرستندوی ادارو د کارمندانو تحفظ یو مهمه موضوع ده او باید پاملرنه ورته وشي. په دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر اکبر خان وایي چې حکومتي بندیزونو، نویو امنیتي قوانینو او د غیر ریاستي ډلو دړکو د بشري حقوقو د فعالانو کار لا ستونزمن کړی دی.
یو طرف ته سټیټ دی، بل طرف ته چې دی غیر ریاستي عناصر دي، نو دا ډېر زیات ګران شي او خپل د ژوند پر اساس باندې لګیا خلک کار کوي. بدمرغۍ سره هغوی ته هم څه حقوق نه ملاوېږي او د هغې له وجې نه ډېره ګران شي، بلکې کله کله هغوی په دې شیان باندې مجبور شي چې هغوی خپل هغه هیومینټیرین لا یا هیومینټیرین کوم پروټوکول شي هغه مجبور وایلیټ کړي. حالات انتہائی خطرناک دی اور دے پارا اسٹیٹ ریٹ آف دا اتھارٹی نا اور یہ کمپریہنسیو پالیسی جدی نظر بل سلار نے جڑی گی.
بل خو حکومت وایي چې د بشري حقوقو د فعالانو تحفظ تجمن دی او په دغه اړه یو شمیر قوانین هم جوړ کړی دي. په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د ډایریکټریټ مشر غلام علي وایي چې د صوبې د نورو ضلعو په شانې په نویو شامل شو ضلعو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ د چارواکو د ګمارلو کار پیل کړی دی او په دغه اړه پولیس کې د بیدارۍ لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
جب گورنمنٹ کے اپنا ادارہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے
کلچ بعد بشری حقوقو پاڑا د حکومت خپل ادارے موجود وی نو ولس بہوم ڈاڑا وی ترکم اچھی د قانون سازے خبر دان په صوبہ کې د بشری حقوقو پاڑا تر ټولو ډیر قوانین شتون لري. دا وخت په خیبر پختونخوا کې په بشري حقوقو دیارلس سرکاري ادارې کار کوي. زموږ ستونزه د تربیت ته، ځکه چې زموږ کم خلک د بشري حقوقو لپاره کار کوي پورا تربیت نه لري. کچری تربیه شوی خلک راوړاندې شي نو نتیجې به هم بدلی شي. د یادونه وړ ده چې د لومړي ځل لپاره د بشري مرستو نړیواله ورځ په کال 2009 کې ولمانځل شوه او له دغې وروستو هر کال د اګست په 19 نیټه د حقونو فعالانو ته د درناوي او د هغې د هڅو په اړه د پوهاوي ډېرولو لپاره دا ورځ نمانځل کیږي. دا ورځ په کال 2003 کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر د بمی برید په یاد کې نمانځل کیږي چې د بشر دوستانه مرستو 22 فعالان پکې وجل شوي وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال رډیو ته غوږ یاست. پولیس وایي چې د بلوچستان په چاغي کې د وژل شویو هغو 50 کسانو مړې د نورو پلټنو لپاره کوټې ته وړل شوي چې د تیر جمعې په ورځ د ایران پولې ته څیرمه په دالبندین ښار کې د بجلی پستنو راځړول شوی وو. د پولیس چارواکو په وینا د وژل شویو کسانو شناخت سوی چې ټول د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي وو او دا مهال په بلوچستان کې د افغان کډوالو په کیمپ کې اوسیدل. پولیس وایي تر اوسه د مړو سویو کسانو خپلوان نه دي موندل شوی. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د نوموړي په خبره چې د وزل سوو کسانو شناخت روز خان رحمت الله سمیولا اغاولي او سردار ولی په نامه سوی دی. څوک چې د افغانستان د هلمند لشکرګاه اوسیدونکي دي او په دې وروستیو کې د ګردي ځنګل په افغان کډوالو کیمپ کې استوګن وو. ظاهره ده د کوټ څخه مخته به افغان چارواکو ته سپارو. په سپرده یو ویډیو خبره شوې ده او نور څه خاص نشته او هغه د مراد نوتیزی والا ده. د مراد نوتیزی قتل دلته د فروری په میاشت کې شوی وو. دا د هغو بیان دی څوک چې د جیش العدل په قبضه کې وو او جیش العدل د دوی ویډیو جاری کړې وه. شاغلی لیڈی زیاده کړه چې د میډیکل یا طبي پلټونو په خاطر یاد مړي په اخچال کې د شودلو لپاره د دلبنین څخه وکوټ ته انتقال کړی دی او بیا به دا مړي و افغانستان ته ولېږدوي. کله چې مو د چاغي د پولیسو د مشر څخه وپوښتل چې د دې پیش تر شا د چا لاس دی، نو هغه په جواب کې راته وویل چې دوی پلټنې پیل کړي دي خو تر اوسه دا نسي ویلی چې د دې پیش تر شا څوک کېدلی شي. البته په دالبندین کې یو بل چارواکي د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې ده په کوم کې چې یاد وزل سو 15 واړه کسانو اعتراف کړی کړی دی چې دوی د فروری په میاشت کې په دلبندی کې د جیش العدل یو کمانډر مراد نوتیزی په خپل کور کې وژلی و. د دې چارواکي په خبره چې کومه ویډیو خپره شوې ده نو هغه وخت یاد پنځه واړه کسان د یوې وسلوالې ډلې په قید کې ښکاره کیږي. دا د ونې وړ ده چې جیش العدل یو سنی بلوڅ وسلوال مذهبي تنظیم دی، د چا په اړه چې د ایراني حکومت لخوا په وار وار ویل شوي دي چې یاده ډله د پاکستان د بلوچستان و پولی ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایرانی حکومت او عسکرو په ضد عملیات کوي. خو د یادې ډلې لخوا تر دمګړې پورې په دې ترڅ کې څه نه دي ویل شوي او نه هم د حکومت لخوا څوک په دې پیښه کې تورن ګرځول شوی دی. یادوي چې د روان کال د جنوري په 18 نیټه د ایران له لوري د پاکستان په سرحدي برخو کې د توغندۍ برید شوی و. پر دې پیښه باندې د پاکستان لخوا نه یوازې سخته خواشنۍ ښکاره شوې وه، بلکې د جنوري په 18 نیټه د پاکستاني جنگي جازو لخوا د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچي وسلوالې ډلې پر پټ ځایو د جوابي برید ادا شوې وه.
د مشال راډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون د خبر پښتونخوا د سوات په مټه تحصیل کې په بيدره څلور لار کې د پولیسو سره د یووالي د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد او د امن لپاره مظاهره سوي چې پکې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو ګډ شمیر کارکوونکو ګډون کړی و. مظاهرینو غوښتنه کوله چې په ملکنډ ډیویژن کې دي د امنیت ټولې چارې پولیسو ته وسپارل سي. تفصیلی نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مټه بي درک کې د سمبټ پولیس چوکي مخې ته په سلګونو راجمع شوي د ولسي پاسون په ځای اوسېدونکي په سوات کې د نامنۍ په ضد جلسه کې دغه نارې هم لګوي چې دې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس ته واک ورکړی شي. امن مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو، د تجارتي اتحادیو مشرانو ویناګانې وکړې. مظاهرې ته ویناوال، ځایي سیاستوال او دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ پخوانی امیدوار اظهار الله مشال لري ته وایي چې ولس د وسلوالو او پوځي اپریشن څخه چې دا ټول تاوان د عوام خلکو کیږي.
عوام دا وایي چې پولیس باندې دماکه کیږي یا پولیس مشته کیږي نه. 2008 نو په شانتي به دا ځوړند نه او دسی باندې د دې لپاره ومنګ راوځو او عوام په دې مجبور دی چې هغه نن پرامن مزاحمت کې خپل عوام دې ته جوړ لري که حالات دې سیزن هغه به د پولیس سره په هر حالت باندې په هر یو میدان باندې او په هر ټیم باندې د پولیس سره بودري کیږي چې پولیس لري کلټو لازمی خبردار چې بیا به په عوام هم جوړ کیږي.
وزارت کې شریک د مټي ځای اوسیدونکو سمر خان وای چې کال 2008 او اته کې د ناامنۍ پوځي اپریشن نه ځای خلق دی او لوی تاوان دوسته په دې رسیدلی چې دلته ناامنۍ جوړولو والو ټولو ګوندونو مخالفت وکړي.
خلق ټوټل پوښه د خلکو ذهنونو کارې شروع کړل چې یو سره د هغه غرنا یو پای ټارګټ کوي نو آیا دا څوک کېدای شي؟ وزا کم چې نامعلوم اپراتو هغه خلکو ته سوال مشوي دي ها نامعلوم معلوم پکې نشته ټول خلکو ته پتر چې دا څوک کوي. نو موږ د انند چې ولسی پاسون کمره غونډ شوی دی دا په دې کې تمام پولیټیکل پارټي دي او د ولسی پاسون یو پلیټ فارم پرم شوی دی او د دې بنیاد دا چې موږ دلته نور دهشتګردي نه غواړو امن غواړو.
مظاهره کې شریک د ولسی پاسون سوات مشر کپتاب خان وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دغه تحریک دوی کال 2020 کې شروع کړو.
د جنگ اپریشن په نوم باندې هغه کار کیږي او دلته زمونږ وسایل لوټل کیږي نو ولس کې بیداری راغلی ده او دا پاسونونه او دا مزاحمت چې کیږي دا د ولس بیداری ده، شعور ده او موبلایزیشن روان ده. ست ته موږ ځکه دا وایو چې ریاست دا هغه ذمہوار دی. هر څو
امن مظاهره ته دغه سیمه قانوني سملې غړي ډاکټر امجداري وویل چې دوی به چیرې هم دې سیمه کې پوځي اپریشن پرې نه دي.
د ملټری اپریشن په اپکس کمیټه کې خبر وشو د ټول ناول سره د پنجاب د امریکان ورته موږ په سملې کې احتجاج کړو چې ملټری اپریشن په یو صورت باندې منو.
په سوات کې 13 یو ونه کې دغه د امن لپاره دریمه مظاهره ده. دا په داسې حال کې چې د جون په 20 نیټه وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلول چې د خیبر پښتونخوا په بعضو لو کې چې سوات پکې هم شامل ده د وسلوالو په ضد به عزم استحکام پاکستان هدفي پوځي عملیات کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
که دروانو چارو نا زان خبروی د مشال ترسنگو سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې له تیرې جولای میاشتې پیل سوو بارانونو تر اوسه پورې په ټول ملک کې په لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. د دې په وینا تر دې ترڅنګ یې زیات مالي تاوانونه هم رسولي دي. د حکومت له پالیسي سره سم د مړو سوو کسانو کورنیو ته به 15 لکه روپۍ، سخت ژوبل ته به 2 لکه او معمولي ژوبل پاره به 50,000 روپی ورکول کیږي. تفصیل یې د شبیر جان په رپورت کې.
دا پی ڈی ایم یا خیبر پختونخوا کې د قدرتی افتونو د نظم ادارې رپورت تر مخه د 2 جولای نه تر دې دمه صبح کې شوی بارانونو کې 15 کسان مړ شوي دي او 112 ژوبل شوي دي. په مړو کسانو کې تر ټولو زیات 13 ماشومان، 12 زنانه او 23 نارینه شامل دي. دغه ډول په ژوبل کسانو کې هم د ماشومان شمیره تر ټولو زیاته 8 ده، زنانه پکې 28 او نارینه 13 دي. دا چې دغه اغیزمنو کسانو او د دوی کورونو سره حکومت کمې مرستې کړي. نو دا پی ڈی ایم ویان انور شہزاد مشال لیڈو ته وای چې مړو شو او ژوبلو لپاره د حکومت د پالیسۍ مطابق مالی امداد ورکوي، چې د مړي لپاره 15 لکه روپے، د سخت ژوبل لپاره 2 لکه او د لږ ژوبل لپاره 50,000 روپے دي. دغه ډول کم کسان چې ژوند دي او اغزمن شوي دي، هغوی ته د ژوند تیرولو لپاره زیاتره ضروري سامان ورسول شوی دی او محفوظ ځایونو ته هم منتقل کړل شوی دی.
چې کوم متاثره اضلاع دي هغې مالی مرستې لپاره د خیبر پختونخوا 14 کروڑ روپے چکم دے ہم جاری شوی دی. آغا علاقے چکم دے زیاد متاثر شوی دی آغی لا امدادی سامان ہم رسول شوی دے، چپکی چٹایانے، ٹینٹونا، کمبل، کچن سیٹ اور دا جوان دا روتی رولو چکم سامان دے آغا پکی شامل دے. دا حادثات دا خیبر پختونخوا پا مختلف ضلعوں پر شانگلا کی، چارسادہ کی، ٹانگ، وزیرستان، مالاکنڈ، دی لوور شمالی و جنوبی وزیرستان، مانسیرا، چترال اپر اور لوور کی ہمخ تراغلی دی.
نماؤڑی زیادہ کلا چھٹولی صوبہ کے دازانی جانون سربیرا مالی زیان هم اړې دلیری، چې پکې 950 سیوا کورنه زیانمن شوې دي، پکې سبان دي 200 په مکمل توګه او 950 سیوا په جزوی توګه اړنګ شوې دي. دغه ډول د خلکو د مالونو سارون علاوه سړکونه پولونه هم وړلې دي. د موسمیت محکمې خیبر پختونخوا کې چارواکي محمد فهیم ترمخه په عمومي توګه د پشکار بارانونه په غرېزو سیمو کې نه کیږي، خو د موسمیتي بدلون له وجې نه یوازې دا ور د پشکار بارانونه په غرېزو سیمو کې شو، بلکې دغه بارانونه له وجې سیلابي صورتحال هم پیدا شوې ده او ډیر زیانونه کړی دي.
چوغوري نو د مونسون بارانونه کم چې بالایی علاقې دي، خصوصا چترال وغیرہ پاغي کې ډیر زیات نه کیږي، خو اوس هم لکه په چترال کې باران شوی ده، سیلابي صورت حال هم راغلی دی، کم چې خوړونه او الګړې پاغي کې اوبر غړي دي او نقصان هم کړی دی.
پی ڈی ایم په خپل رپورټ کې ویلي چې باید سیلانیان اغریزو سیمو ته دلته نه وړاندې د سیمې موسمي حالات معلوم کړي، ځکه د بارانونو دا لړۍ به د اگست تر شلمې جاری وی. دا ډول چترال کې د زیاتو او طوفاني بارانونو او سیلابي صورتحال دراتو امکان څرګند شوی. نو هلته محکمې ریلیف لخوا تر 10 اگست بیړني حالات یا ایمرجنسی اعلان شوی ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د نورو برخو په څیر په بلوچستان کې هم د پشکال بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده. صوبایي حکومت اړوند ادارو ته ویلي چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره چمتو اوسي. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د بلوچستان په زیاتره برخو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي وو. خو د صوبې د ځینو سیمو اغیزمنو کسانو مشال رډي ته ویلي چې حکومت یې بیخي پوښتنه نه ده کړې. تفصیل یې ایوب ترین راکوي.
د حکومت لخوا د ټولو ضلعو و چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د څناوړي وزې د مخنیوي په خاطر ځانګړي ګامونه پورته کړي. تېره ورځ په چمن توبه څکزی کل عبدالله پشین هرنایی تر څنګ په کلات، خوزدار، اواران، مستونګ، بولان او نوشکې کې باران سوی او په مندو کې اوبه راغلي دي. د دې په نتیجه کې په بولان، نوشکې او اواران کې د ضلعي چارواکو لخوا د څه وخت لپاره لوی سړکان د موټرانو په مخ بند کړل سوی دی. په صبح کې د ناوړی وزې د مخنیوي ادارې پی ڈی ایم د رپورټ له مخې په سرحدي ضلع چمن کې د شمسي
انرژي د چې درالويدول عمل ایوا 15 کلنه ماشومه زخمی سوي چې ورسته په ځای روغتون کې خپل ژوند لا سوار کړی. دغه ډول درې نور کسان زخمیان سوي دي. بلغاړي ته 13 د بلوچستان په زیارت کې طوفاني بارانو ډیر زیان اړولې او د اغیزمنو خلکو په خبره چې د حکومت لخوا تر اوسه پورې د دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي.
اجمل نمرم د ضلع زیارت د زرندې اوسېدونکو یم. د اول ورځ چې کوم بارانونه وسول سیلابونه راغله زموږ په علاقه باندې زموږ باغونه زموږ ذمهداري زموږ دوکانداري زموږ په وطن کې ډېر لوی نقصانونه وکړ. انسانان ډېر پریشانه سول. د حکومت لخوا رجلي نه دی راغلی نه پیډیمي او داسې کلک قیمت کړی دی. زموږ په وطن باندې سروې وسي اکثر خلته اک میلاو شي او زموږ په پریشانه کې کمی راشي.
په دې اړه د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نسل رازیر و مشالډو ته وویل په کار دی چې حکومت په عجله توګه د زیارت اغیزمنو خلکو سره مرستې وکړي.
دلته د خلکو دا غوښتنه وه چې تاوانونه سوي. مثال د یو سړي 400 درخت وي هغه مکمل ختم شوي. یو درخت کم از کم 500 روپۍ قیمت درلود، یعنی په هغه کې سیب تیار وو. دې زمیندار کم از کم 40-50 لک روپۍ د یو زمیندار تاوان سوی وو. یوازې په زیارت ضلع کې د 40 روپۍ تاوان سوی دی. نو خلک دا غوښتنه کوله چې زمینداران ته دا تاوان د دوی ادایګي وسي. ورسره چې کوم پروټیکشن وال دی یا حفاظتي بندات دي دا په کار دی چې د کنکریټ جوړ شي.
د بارانو څخه د سوي زیانو په اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د حکومتي غړي او پارلماني سکتر ولی نورزی سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې حکومت د اغیزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی.
په دې کې ګورمنټ بلوچستان چې دی په هغه کې کمیټي جوړه کړې ده. ان شاء الله کمیټي چې څو اپروټ کوي ان شاء الله هغه ته به د مکان لپاره پیسې ملاوي چې و 4.5 لک روپۍ هغه د کور لپاره ورکوي او داغه رقم د هر سړي کمړ دی داغه لپاره جلا فند ورکوي او کچېره کور نه یادل داغه لپاره جلا ورکوي. ګوره دا د الله د طرفه دی. و سبب ته دا سوال کوي چې خلک ولې مري. نو خلک خو الله پاک چې شپه پراکله بس مري به خامخا به مري. د دې لپاره بالکل مرسته کوي یار هر ټیم کوي. زموږ په ډیمي چې داغه دین رات لګیا داغه په دا باندې کار کوي.
دلته د ناوړي وځي د مخنیوي ادارې پی ډی ایم د شمیرې لمخې چې د جولای د لومړنۍ نیټ څخه بیا تر اوسه د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د بارانو له امله 15 کسان مړه او 9 نور زخمیان شوي دي. په مړو کې شپږ ماشومان او 9 نارینه شامل دي.
دا مشال رادیو ده.
پښتون ژغورنی غورځنګ وایي د پښتنو د مهمو ستونزو او د هغوی د لادرکه کسانو په اړه د کره معلوماتو غونډولو هڅې کوي. د خبره د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولس ته په وینا کې کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د اکتوبر پر 12 به د پښتنو قومي جرګې ته چې غورځنګ ورته د قومي عدالت نوم هم ورکړی دی د لادرکه کسانو او نور مسلو په اړه رښتونی او کره معلومات وړاندې کوي. تفصیلی ګل ایاس وړاندې کوي.
د پښتون ژغورن غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین ویلي دي چې د اکتوبر پر 12 به قومي جرګې ته د لادرکه کسانو او نورو ستونزو په اړه رښتینی معلومات وړاندې کوي. منظور پښتین پرون د اگست په 18 په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویډیوي پیغام کې ویل چې پښتنو ته ورپېخو ستونزو په اړه به د معلوماتو راغونډولو مقصد مستند انځور وړاندې کول وي او په دې لړ کې به د غورځنګ پلویان خپل ټول وسیلې کاروي.
خراب معلومات چې پیدا شي دا به د دې ولس هر وګړي ته یو داسې قوي دلیل پلاس ورکي چې د دې دلیل مخبت سو یو داسې یعنی معلومات په پلاس ورکي چې هغه به ثبوت وي ډایرکټ بیا په ټوله نړۍ کې و ټولو انسانانو ته هم بیا په خپل ملت کې دننه هم و هر وګړي ته ته دا مخ ته کې خودلی شي چې دا وګړه داسې دي.
نوموړي په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په تیرو 20 کالو کې پښتنو ته ورپېخو حقيقي ستونزو په اړه د معلوماتو راغونډولو هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې باید معلوماتو راغونډولو عمل تر 15 سپتمبر پورې سرته ورسیږي.
همدغه دغه معلومات په دنیا کې د دې د دې وطن سره همدردي پیدا کول یا د دې وطن په حق لا باندې یو پوهه خوروي دا دومره مهم کار دی چې د دې بغیر یعنی تګ هم مشکل نه بلکې ناممکن دا یو څه مخصوص خلک چې څه خبر دی لګ هغه به وکی ټول اولس با په دې باندې بیان نوي یا په دنیا کې عام انسانان چې کوم دي دا هغه په حق لبا یقینا د پښتون وطن هغه ایمیج نوي چې کوم با اوریجنل دی نو د دې لپاره به دغه مهم کار دغه تاریخي کار لپاره باید دا ملګری قربانه وکړي
د دې مخکې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جمعیت العلماء اسلام فعل مشر مولانا فضل الرحمان سره د اگست په 15 لیدلی وو. پی ټی ایم ویلي دي چې پښتین د نامنې او د پښتنو د مسلو په اړه د اکتوبر پر 11 د پراخې ملي غونډې د تیارۍ په لړ کې د جمعیت له مشر سره لیدلی دي. منظور پښتین په جولای کې ویلي ول چې د پښتنو عدالت په نوم د اکتوبر 11 غونډې ته د پښتنو ټول سیاسي او ولسی مشران او استازي ورغواړي. منظور پښین دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د خیبر پښتونخوا په بنو او نورو سیمو کې د نامنۍ او د جبري بې درکه کسانو د خوشی کولو لپاره لاریونونه شوي دي. حکومت لا د تازه احتجاجونو په غبرګون کې سن دی ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان حکومت او فوج په بیا بیا ویلي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي کاروایانو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ په اپریل میاشت کې ویلي ول چې په زور د ورک کلچرو کسانو مسله ډیره پیچلې ده او په یو ورځ کې نشي هواری دي. په پاکستان کې لکلون راسي خلک ورکیږي چې زیاتره بلوچستان او پښتانه دي. د بشري حقوقو ډلې او فعالان د پاکستان امنیتی او استخباراتي ادارې تورنوي چې لزګونه زره کسانی ورکړي دي، خو فوج وای چې د ورکو کسانو شمیر دومره زیات نه دي او بلدا چې ځینې کسان چې ورک بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. په پاکستان کې د جبري بې درکیو څېړلو سرکاري کمیشن وای چې له 2011 کال راهیسې د سباندې 8000 کسانو قضیه هم هواري کړې دي.
مشال ریډیو ته غوښتل د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلي ضلعو د لوبغاړو لپاره د درې ورځني د لوبو د میلې تابع کړې وه چې د اګست پر 13 پای ته ورسېده. د لوبو په میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شامل وې. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابع کولو هدف یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکولو. تفصیل یې د عظمت علي شاه په رپورټ کې.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبې شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابع کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لږ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دا شانتی له مونږ په پریکټس کو مونږ د ځوانان به نورم را پاسي کی دا گیم به کیږي مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونه هم افر کی، صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونه هم لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 455 لوبغاړو برخه اخستې وه. د لوبو په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکي ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ځوانانو ته په خپلو سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي، باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کو، مونږ آؤٹ آف کورٹ پریکټس کو، مونږ کورٹ نشته، تر اوسه پر مونږ کورٹ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی هلته کې ځکه چې پریکټس کولو ما خپل سیسټر دی خواره راوستله دا تصویر خو علی دلته کې دا څه کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه څه پوښتا اجازه څنګه راولم په کوم خوایرا ولم په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانه پر ایونت نشته، س کوټه ورته نشته، س نور څه نشته، س وسایل ورته نشته، نو به مونږ په کوم راولو. بالکل خو هغه ته ګیمونو تلګ سپورټ ورکی لګ هلته ګراوندونه آباد کی لګ د نور ایجوکیشن دا لګ خیال ساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ د سپورټ راکړي.
د لوبو په پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبې او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کیټ، بوټس، انسټرومنت د دې چې څه شي دي هغه ورکړی شوی وو. بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړی لکه منتلي سټیپن چې کوم هم ورکړی شوی دی دوی ته. خو بیا د اخري سټیج چې کوم خپل کې مقابلې وي د پرفند نو د فند کمی د وجې د ګیمونه مختص کړ، درې ګیمونه کړ چې دې کې
کې کرکټ او فوټبال او بیډمنټن زنانه قبایلی ازلا کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایون چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصی نو هغه بیا راځي لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې پانچي د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې به د میجر گیم کراغه نه کې به زنانه وی خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولل
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه به په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونه د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې پکې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.